دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په قرارګاه په برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې تر شلو ډیر افغان سرتیری وژل شوی دی. د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو لسګونه کسان وژل شوی دي. او روسي چارواکو د پارلمان غړو یې د امریکا د ولسی جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر مسکو یې د نوي بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوې قرارګاه برید کړی. لسګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې لوی شمېر وسلوالو دا برید کړی وو.
د دښمن تعداد ډیر زیات وو، فشار ډیر زیات وو. زموږ سربازانو ډیر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته شپږویشت نفره شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده. زموږ قوتونه په کې موجود دي او پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدوو.
شغله وزیر وایي په دې جګړه کې اتیا تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. طالبانو ویلي چې یو شمېر افغان سرتیري ژوندي بیولې دي، خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبره نه تاییدوي. د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو لسګونه کسان وژل شوي دي. دا خبره د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي
مقاومت کړی ده په مجموع کې د مخالفینو تیش نفر مړه دي چې ډېری پاکستاني ملیشا د همدارنګه یو نفر د افغان کونه شهیدان او څلور نفر زخمي دي.
د دریمه ورځ د چې د پکتیا جنخیل ولسوالۍ په سخته محاصره کې دا د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وي چې د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکزه په شا شوي دي. دوی وایي ژر په دا سیمه بیرته له وسلوالو ونیسي. په فاریاب ولایت کې چارواکي وایي چې له طالبانو څخه د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال یې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قمندانۍ د فاریاب امنیه قمندان جنرال دلاور شاه دلاور رسنیو ته ویلي دي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د کوهستان د نیولو پر مهال په هوایي او ځمکنیو حملو کې 132 طالب وسلوال وژلي او لسلو ډیری ټپیان کړي دي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سمون شغله ازادي راډیو ری. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن به پرواز ایران ته بل خبرداري ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي کنه له لوی ستونزو سره به مخامخ شي. ترامپ د امریکا په اوهایو ایالت کې خپل په زورګونو ملاتړو ته پیغام غونډه کې ویل چې د تروسه تهران ته اندیشنه لري او زیاته کړه.
Which may be the single worst deal I've ever seen.
د ایران تړون چې شای یو ځینی تر ټولو بد تړون چې ما تر اوسه لیدلې چې ترتیب شوی دی. کچیر دا تړون هغه ډول پر مخ لاړ نه سي چې تمه کیږي، نو هغه ته به لوی لوی ستونزې راپورته کړي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به یې ووینئ.
There's going to be big big problems for them. That I can tell you. You're going to see that.
دا د واشنگتن او تهران ترمنځ په لوړ سطحه د خبرداريو د لړۍ ورستۍ خبرداري دی او ورسته لغ ورکول کیږي چې د امریکا سمندري ځواکونو د سیشن به پر زویل چې په فارس خلیج کې د ایراني کشتۍ پر لوري د خبرداري اډزې کړې دي. روسي چارواکو او د پارلمان غړو د امریکا د ولسی جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر مسکو یې د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دغه لایحه پر مسکو د بندیزونو د کمولو یا لرې کولو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ صلاحیت کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن ویلي چې دا اقدام د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو د ښه کېدو د لیدلوري ماتولو پر لور یو ګام دی. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د شغلې ریابکوف له قوله لیکلي چې وایي موږ په وار وار ویلي چې دغه بندیزونه به بې غبرګونه پاتن نسی. که څه هم لمړنۍ نشي شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ به دا لایحه لاسلیک کړي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي که څه هم ولسمشر ترامپ پر ایران، شمالي کوریا او روسیې د سختو بندیزونو ملاتړی دی، خو سپینې ماڼۍ پر دې لایحو غور کوي او انتظار باسي چې د دې سند وروستۍ بڼه د ولسمشر میز ته ورسیږي. د اروپا د عدلي محکمې یو لوړ پوړی سلاکار وایي د سلواک او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. دغه دوو هیوادونو د 2015 کال هغه پروګرام چې له مخې یې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید یو ځانګړی شمیر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، تر بحث لاندې راوستی او غیر قانوني بللی دی. دوی وایي دا سهمیه باید لغوه سي. خو د اروپا د عدلي محکمې سلاکار ایفز بارت د سلواکیا او هنګري د څرګندونې رد کړې دي. دی وایي دا پروګرام په اتوماتیک ډول د 2015 کال د کډوالۍ بحران په تړاو د یونان او ایټالیا د کډوالۍ پر سیستم د فشارونو په لمن وړلو کې مرسته کولای سي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر کرزیالي کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جنرال دولت وزیری
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
بلخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو ځینې استازي له ولسمشر غواړي چې د دې پیښې په اړه دي جدي څېړنې وشي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څار ځانګړي ادارې سیګار د سېشنبې په ورځ ویل د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم د خریدارۍ په برخه کې د شوو درغلیو په اړه جنایي څېړنې کېږي. سیمی او نړۍ په مسایلو هم ریپورټونه لرو. ستاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه راخلو او همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د بشري حقونو ونیز پروګرام درته وړاندې کړو او ژوند په شیبو کې هم له یاده مباسم. دا د ازادي رادیو دا د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر کرزیالي کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونه تمرکز شو بلا وخت. دا د وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل که څه هم افغان ځواکونو پوره مقاومت کړی خو د حملې د شدت له کبله مرګ ژوبله رامنځته شوې. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو ځینې استازي بیا له ولسمشر غواړي چې د شوې پیښې په اړه دي جدي څېړنې وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر ګرزیالي کم د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یاده حمله کې د ملي اردو 26 سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم افغان ځواکونو د طالبانو د حملې مقاومت وکړ خو حمله ډیره پراخه او شدیده وه. د ښاغلي وزیري په خبره دا مهال د ملي اردو سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي.
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پیښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د کرزیالي پر کم د طالبانو په حمله کې 80 کسه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار سیمیزو چارواکو ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استول شوی دی. طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او ادعا کړې چې په حمله کې د ملي اردو څلور اویا سرتیري وژلي او 6 تنه له وسلو سره بیولې دي. تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې هم په هغه برید کې چې پړی طالبانو ومنله چلیرش کسان ووجل شول او 240 نور ټپین شول. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمیر استازي وایي چې په کندهار کې د ملي اردو سرتیرو ته د جګړې نه بلکې د دفاع امر شوی، نو ځکه په دغه حمله کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته ده. د ولسی جرګې غړي شکیبه هاشمي وایي طالبانو پر کرزیلي کم حمله کې د ملي اردو 240 سرتیري وژلي او 13 تنه یې له ځان سره بیولي او په کار ده چې ولسمشري جدي پوښتنه وکړي.
دی وو چې سلویش کسان په شهادت ورسېدل او دیش کسان طالبان د خپل ځان سره دی یوړل، نو دا زه فکر کوم چې
د غلی هاشمی په خبره د امنیتی چارواکو ناخیری او ترمنځ د نه همغږی موجودیت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کچل وړېدو ته زمینه برابره کړې. نوموړی وایي که دا ډول پیښو مخه ونه نیول شي نو هیڅ مور به نور اجازه ورنه کړي چې بچیانې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کړي.
په کندهار کې د ملي اردو پر یو کم په برید کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي. پر دې موضوع مو ریپورت واوریده. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام همدا موضوع د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر سره یو څه نور څېړلې ده. دا مرکه اورو.
تیره شپه د کندهار ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کم باندې برید شوی او په یوه پوسته باندې د دښمن تعداد ډېر زیات و، فشار یې ډېر زیات و. زموږ سربازانو ډېر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دی او پیښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
جنرال صاحب څه فکر کوئ؟ شپږ ویشت کسان وژل شوي، 11 ټپیان شوي، دا تقریبا لوړ شمیر دی. د شپې دوی ته کومکي پوځیان نه دي ورسېدلي یا په کومک په وخت باندې نه دي ورسېدلي، ځکه ویل کېږي چې دوی د مرستې غوښتنه هم کړې وه.
فشار ډېر زیات و، تعداد د مخالفینو ډېر زیات و. کله چې نورو خطاط حرکت کړی و په ډېر کم وخت کې ورسېدلي و، مګر متاسفانه د ډېر زیات فشار په نتیجه کې دوی ګرچې مدافع کړي وه، جنگ یې ډېر شدید جنگ کړی او د جنگ په نتیجه کې شهیدان شوي دي، مګر متاسفانه تر څو چې خطاط دوی ته ورسېدلي و هغې پورې دوی کسان شهیدان شوي وو.
ویل کېږي چې په همدغه جلریز ولسوالۍ په کرزالي سیمه کې چې دا کومه پېښه تېره شپه رامنځته شوې ده، وسلوالو مخالفینو دغه بیز ورته ووایو یا لویه پوسته ورته ووایو اور ورچول شوی دی او یو شمېر افغان سرتیري په کانتینرونو کې بند پاتې شوي وو.
دا سمندر دی چې په جګړه کې خو جګړه کې هر خل حالت چې فکر وکړي راځي، ځکه پای کې انداز وي، مرمۍ وي، ډزې وي، پای کې یعنی نورمال حالت نه وي. اساسي خبره دا ده چې هغه سیمه زموږ په لاس کې ده، مګر متاسفانه زموږ کسان چې شهیدان شوي دي، د دې تر څنګ مخالفینو ته هم ډېر تاوان رسېدلی دی. ډېر کسان یې وژل شوي دي، ډېرې ټپیان دي، د وسلې هم ترېنه اونه هم پاتې شوي دي. نو پیښه رامنځته شوې ده او قوتونه لاړ دي اوس په هغه سیمه کې دي.
وسلوال مخالفین دا کوي چې لږ تر لږه 15 اویا افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده او یو شمېر دوی ژوندي له ځانه سره وړي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ما تاسو ته وویلې، ما خپله شمېره تاسو ته وویلې، نو څو ځلې تکرار.
ژوندي کسان خو نه دي وړل شوي؟
ما تاسو ته وویلې چې 26 شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان.
دا دفاع وزارت ویان دولت وزیری و چې د کندهار د ولایت د خاکریز ولسوالۍ په ګرزیالي کمپ کې د وروستۍ هغې پیښې په اړه څرګندونې کولې چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو دغلته د ملي اردو په یو مرکز برید کړی دی او لسګونه کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا لږ تر لږه 15 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د جګړو شدت درې عمده عوامل لري. د دوی په وینا یو علت یې دا دی چې د دوبی موسم په افغانستان کې د جنگ د تودېدو موسم ګڼل کېږي. د پاکستان له لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په مدیریت کې شته کمزوري هغه عوامل دي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وسلوالو ته دا موقع برابر کړي چې خپلو بریدونو ته زور ورکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د پوځي چارو له یو کارپوه جنرال زلمی وردک سره لنډه برخه کړې ده. مرکه به واورو.
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا دی چې موسم د جنگ دی، دویم دلیل دا دی چې پاکستانیانو باندې فشار دی چې سبا د امریکې تحریمونه دي، هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکې باندې قبول کړي. او درېیمه اساسي دلیل دا دی چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی، په خپله دغه کوم ناخوالې په داخل د مدیریت کې رهبریت کې حکومت کې شتون لري، د یو بل په مخالف کې قرار لري، دا خپل زمينه د شدت جنگ ته هم برابرې.
جنرال صاحب، کلیوي خو تاسو ویل چې جنگي فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپل حملو ته زور وکړي. دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دي، هغه هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیزه کړي، او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پښتنه مې دا کوله چې بالاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او موږ پر کومې خوا روان یو.
ولس بیده، ولس به کار په تیار کې قرار لري، سترګې تړلې دي، ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. که چیرې موږ هوښیار بیدار او با علمه با دانشه ولس درلودای، دا مسایل موږ سره نه مخته کېږي. د اوس د مخالفینو سره څوک دی دا ولس، د اوس د زورمندانو سره څوک دی دا ولس، د اوس د هغه کومې ناخواله من سره اودي څوک دی دا ولس دی، د قرباني چې قبلې دا څوک دی دا ولس دی، ځکه چې دوی شاخو وشل شوي دي. نو په دې اثر څوک خپل ولس بیدار نشي، ولس مترافق نشي، ولس متحد نشي، همدغه لوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیدار نشي دا مشکلات به وي، خو پوښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قرباني ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه 15-16 کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې، یعنی ولس په یو شکل قرباني. نو فکر نه کوي چې ولس به بالاخره کله راویخیږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ګوره چې په ور په دا هغه سوځي چې ور په بد چې کله د قربانۍ په مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي، مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یو ته چې ګوره چې هغلته مړي او په استراحت باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوره چې خادي و مشته یو بې احساسي وجود دی. دلته موږ د یو بل په احساس نه لرو، مینه نه لرو، محبت نه لرو، هر څه ظاهري دي، په واقعي شکل باندې نه دي. که چیرې موږ په واقعي شکل باندې احساس په انسان دوستي درلود، په اسلام په اصطلاح باندې د یو په بل په درد باندې سوځېدلی، دا حالات په موږ باندې نه راتلل.
جنرال زلمی وردګ چې په خانه نظامی صاحب منصب او د نظامی چارو کارپو تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو، تاسو موږ غلا ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکمو په افغانستان کې د نامنه یو پاړه ریپورتونه لرل چې په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبل اړولي، خو یوازې نامنی نه ده چې د افغانستان د خلکو شوندې له ګواښ او خطر سره مخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نشه یي مواد هم د ګڼو افغانانو زندگی په ویر لړلې. دوی وایي نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوختي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو 4 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې مرستیال په هیواد کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او ترافیک ته د پټې سونامي نوم ورکړ. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د روان مریض کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق اماره کې ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره مواد او پکخت کاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
خغلی بختیار زیاته کړه تر هغه چې ترنوالی او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نوی تکمیل کړي، پولیس نشي کولای د هغه طرز العمل له مخې چې لري اجرات وکړي. د کورونا چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسترولنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 204 شپېته عملیات کړي چې 804 اویا قاچاقبران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایراني او 21 د عامه خدمتونو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 بابا د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوې، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، چرس او بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوې دي. دای وای د لمنځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بایا په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بایا شاوخوا 900 میلیونه ډالر ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسون له دغو لاسترالونو هرکلی کوي او د پام وړ بولي. د دغه کمیسون غړي چمنشاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او د ترافیک د مخنیوي لپاره د شته قوانینو پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یوه برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی
شي. عبدالجلیل بختیار وایي چې په افغانستان کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلې چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. افغان حکومت وایي چې د مخدره موادو د لوی قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري چې د دوی په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 9:00 پورې په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم په خریداري کې د شوبو درغلیو په اړه به جنایي څېړنې کیږي. د دې ادارې په وینا د افغانستان ملي اردو ته د 17 اخفا د داسې یونیفورم فرمایش ورکړل شوی و چې له ځنګلي سیمو سره زیات مطابقت لري. فرشته جلازی په دې اړه د فاکس نیوز د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د ځنګړې ادارې مشر جان سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د پاوځ د یونیفورم د خریداري په اړه جنایي څېړنې کوي. هغه د کانګرس د استازو مجلس د وسوالو خدماتو کمیټې ته ویلي دا ستونزه ډېره جدي ده او موږ د دې خریداري په اړه جنایي څېړنه کوو. د امریکا د فاکس نیوز په رپورټ کې د دې جنایي څېړنو جزئیات نه دي څرګند شوي. جان سوپ کو هم داراز ویلي د هغو تجهیزاتو د قراردادونو په اړه چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قومندانۍ کړي دي باید تحقیقات وشي. د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډه قومندانۍ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، د ملاتړ او مشورې ورکولو پروګرام چلوي. جان سوپ کو ویلي د قومندانۍ د 2005 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې تر 1 میلیون زیات یونیفورمونه پرته له دې چې موثریت ته یې وکتل شي اخیستي دي. پر دې خریداري 93 میلیونه ډالر لګېدلي، خو ممکنه وه چې لږ تر لږه 28 میلیونه ډالر یې وسپمول شي. ویل کیږي کله چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر وو، د افغانستان د پاوځ د ستر او اخفا یونیفورم ته زرغون رنګ غوره بدل شوی وو او اضافي 28 میلیونه ډالر ور باندې لګېدلی وو. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پخوانۍ مسله ده او پر راتلونکو پریکړو کې له دقته کار اخیستل کیږي.
همین مسله در یک تاریخ ارتباط داره که دیگه تاریخ گزشته و یقینا
دا مسئله په یو وخت پوری تړلې و چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر پخوا دې مسلې ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
وزارت دفاع کاملا تسلیم قاطع
ده. جان سوپکو همداراز پر امریکایي قمندانانو نیوکه کړې چې قیمتي یونیفورمونه یې اخیستي دي. مثلا د هغه په وینا د داسې یونیفورم پر ځای چې تڼۍ لري د ځنځیر لرونکي دریشګانې یې اخیستي او 8000 اضافي پتلونونه یې اخیستي دي. جان سوپکو د کانګرس د استازو مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل دا څرګندوي چې کله څوک په حکومت کې اصول نه مراتوي څه عواقب ترلاسه شي. په هغه یادښت کې چې د دوشنبه پر ورځ فاکس نیوز ته رسیدلی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جان سوپکو د دې رپورټ یادونه کړې او پر دفاع وزارت انتقاد کړی چې د افغانستان د ملي اردو پر یونیفورم یې له احتیاطه پرته لګښت کړی دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې ایران او حزب الله ډلې په منځني ختیځ کې بشري ناورین جوړ کړی. ټرمپ وایي ایران او د حزب الله ملیشه چې تهران یې په لبنان او سوریه کې ملاتړ کوي د ټولې سیمې سولې او ثبات ته ګواښ پیښ کړی. ولسمشر ټرمپ ایران ته هم خبرداری ورکړی چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې مراتب او درناوی وکړي. دا د دې مسلو جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره چې واشنگټن ته ورغلی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حزب الله ډله د لبنان حکومت خلکو او ټول سیمې ته ګواښتي. د ولسمشر ټرمپ وینا دا ډله په دوامدار ډول خپل پوځي تجهیزات زیاتوي چې له اسرائیل سره یې د بلې لانجې د پیل ګواښ پیدا کړی دی. هغه وویل چې حزب الله د ایران په ملاتړ په سوریه کې هم د بشري بحران د جوړولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې د حزب الله ډلې اصلي ګټې او د دې ډلې لملاتړ کوونکي ایران سره ورته دي. ولسمشر ټرمپ پرون ایران ته هم یو اربیا خبرداري ورکړ او پر تهران یې غږ وکړ چې کله نړیوالو سره اټومي موافقې ته درناوی وکړي کنه له ستورو ستونزو سره به مخامخ شي.
Which may be the single worst deal I've ever seen drawn.
دا وایي د ایران موافقه چې شایي تر هغه ټولو ماسکو چې ما په خپل ژوند کې لیدل دي خراب وي، باید هغه څه چې ټاکل شوی و عملي شي او کدا سی ونه شي نو د ډیرو سترو ستونزو سره به مخامخ شي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به وګورئ. ترامپ تیره اونۍ تایید کړی و چې ایران له نړیوالو سره اټومي موافقه عملي کړي چې په 2015 میلادي کال کې شوې و. د موافقې پر اساس ایران باید د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کړي. خو ولسمشر ترامپ د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو زورګونو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته وویل چې د ایران له امله بیا هم اندېښنه لري. ترامپ وویل چې که ایران له نړیوالو سره کړې موافقه هغسې عملي نه کړي له سترو ستونزو سره به مخامخ شي. خو د دغو ستونزو جزئیات یې نه دي ورکړي. په همدې حال د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د خپلې کابینه غونډې ته په تهران کې وویل
ما باید همیشه بنیه دفاعیمون رو تقویت کنیم، قوی کنیم.
دی وایي موږ به باید هر وخت خپلو دفاعي قابلیتونو د لوړولو لپاره کار وکړو او موږ به خپل ټول دفاعي تجهیزات لوړې کچې ته ورسوو او موږ به د نورو خبرو ته هیڅ پاملرنه نه کوو. د ایران ولسمشر د امریکا متحدو ایالاتو ته په اشاره کې وویل چې که چیرې دشمن له اټومي موافقې څخه سرغړونه کوي نو ایران به یې هم کوي او که چیرې د ده په وینا دشمن دغه موافقه عملي کوي دوی به یې هم عملي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو سمندري ځواک پرون وویل چې په فارس خلیج کې د ایران یوې بیړۍ ته د خبرداري ورکولو لپاره ډزې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د دواړه بیړۍ ډېرې سره نږدې سوې وې او حتی د ټکر ګواښ یې رامنځته کړی و.
دوستانو و موردل چې ولسمشر ترامپ وایي ایران او حزب الله ډلې په منځني ختیځ کې بشري ناورین جوړ کړی دی. اوس هم ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ګنګرهار ولایت دی سارک غلجی دولسوالی انور پښتا دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ چې دې آزادۍ راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه هم کړي دي ولس په هغه باندې ډېر لګیاي دغه دې مونږ دغه شکایت وزارت سیطانی ته ورسوئ. دغه کلینیک خو ډېر بد حال روان ده. دلته عمومي کلینیک ده په دې ساره کې غلجي په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغدي سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایه په ډاکټرانو پکې دي مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تر د سپاکا یا تان راولېږي دغه څه حل روان ده. دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي داخې اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ ویشت افغان سرتېري وژل سوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې په دې جګړه کې اتیا تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان وایي چې یو شمېر افغان سرتېري ژوندي بیولې دي خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبر نه تاییدوي. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو دیرش تنه وژل سوي دي. دا خبره د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وکړه. نن دریمه ورځ ده چې د پکتیا جنخیل ولسوالۍ په سخته محاصره کې ده او د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې روانې دي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون نن په کابل کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د نوموړي لسګونه هنري اثار نندارې ته وړاندې سو. دولتي چارواکو او د هنري اثارو مینوالو دغه اثار د هیواد د فرهنګ په پیژندلو او دودولو کې مهم او وبلاو د شغلې نیازی هڅې وستایله. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هغې لایحې په اړه غبرګون ښودلی چې پر ایران د نوي بندیزونو په اړه د امریکا ولسي جرګې تصویب کړه. حسن روحانی دا یو بې شرمانه اقدام بللی چې په وینا یې بې غبرګونه به پاته نه سي. په دغې لایحې کې پر ایران سربیره پر روسیې او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه شامل دي. د اروپا د عدلي محکمې یو لوړ پوړی سلاکار وایي د سلواکا او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په عراق کې د هغو نیول سوي میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قرباني کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. تر دې وړاندې هم دوی نورې جرمن میرمنې په دې ډله کې پیژندل سوي دي.
دا د ازادي راډیو دا اوس هم په مخړې څو سپورتي خبرونو ته چې مرسي احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ترې تود هرکلی وشو. د کرکټ د نولس کلونو لوبډلې په سنګاپور کې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې لشپږو پرله پسې بریاو وروسته د 2013 کال نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. هانګ کانګ، مالیزیا، امارات، سنګاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. په کابل کې نن د کانګ فو منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پاین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ فو سیالیو اتم پړاو د یو سلاتیا لوبغاړو په ګډون سره نن د بدني روزنې ریاست په جمنازیم کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پاین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ فو سیالیو اتم پړاو د یو سلاتیا لوبغاړو په ګډون سره نن د بدني روزنې ریاست په جمنازیم کې پیل شو. دغه سیالۍ د کابل سون د شپېتو کلبونو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې د 150 نارینه لوبغاړو او 150 ښځینه لوبغاړو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام کوي. د دغو سیالیو په پای کې سلور سلویخ نارینه لوبغاړي او دغه راز درې تنه ښځینه لوبغاړي د کابل د منتخب ټیم لپاره انتخابي کی. او په کابل کې د الف او غورلیک سیالۍ نن پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې دغه سیالۍ د نن ورځې ناوخته پیلېږي چې د میهن ځوانانو لوبډله له مخابرات او دغه راز د سبوون لوبډله له اتحاد سره لوبېږي. روفي وایي چې دغه سیالۍ دوه میاشتې دوام کوي او په کې له کابل څخه دیارلس غوره ټیمونو او دغه راز له الف څخه دولس ټیمونو ګډون کړی دی. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وروسته په خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام لرو، خو یو رپورټ راخلو. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د پیښو د مدیریت لپاره ملي معلوماتي سیستم پرانیست. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په مالي همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 کال کې پیل شوي وو. په دې موضوع به د یوسف خان زدران راستولی رپورټ واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د پیښو د مدیریت لپاره معلوماتي سیستم پرانیست تر څو د طبیعي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کمیت له مخې د ډاډ وړ وي راټول کړي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د دغه سیستم پرانیست غونډې ته وویل چې د دغه سیستم له مخې د لسو ولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې له مخې ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. وی دا پروژه د کابل په شمول په لس ولایتونو کې د آی او ایم په تخنیکی همکاري او د جاپان په مالی مرسته تطبیق شوه. د 15 نور ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې راولي. په نور ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالېږي، یعنی په راتلونکي کال کې 4 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کیږي. ښاغلی برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالی مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت د معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیان لیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړې اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کیږي. د بداس حال کې چې تازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهرین او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر دونکې لزان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانیستې غونډې ته خبرې کولې وویل چې هیواد به د طبیعي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مید سوجی سوزو کوایی:
جاپان بر اساس تجربه تورانی در مبارزه با حوادث طبیعی.
دی وی جاپان د طبیعي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو سره د څرنګه مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثه موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثه ژوند ده، چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کوی سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوی سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوی سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروز دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوی سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غوږیږئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ کوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مرنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. ستاسو په سیمه کې ناوې څرنګه کالی اغوندي او د دغو رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي؟
په خنو سیمه کې عموماً د نکریزو پشپه باندې اخیشخوري چې وایي په دري کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان
سپین کالي واغوندو. په اخر کې دا د پاکي او مقدس توب منور کوي، ځکه په سپین شان باندې چې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکيږي. نو دا سپین کالي ناوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کړه په سپین کالي جامو کې سي او بیرته په همغه کال یې نه
ځي. دا سي یعنی لا پورا د ژوند ټولو رنگو سره دي غلق کړه اور جی دغه په خاطر باندې رنگوي کسب دي کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې خجوند ولري.
موږ نن نه خبرونه د ناوی کالیو او پروناندی باورونو ته ځانګړي کړی ده. تا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکي دي. ځینې ناوي او شاته رنگ جامې ور اغوندي، ځینې په سرو جامو سمبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنگونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت لمخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرانه دودونه هم ځایني ولهدي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد نازیه فاطمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې اخیشخوري چې وایي په دري کې د خپل دغه افغاني لباس اغوني چې په چرمو باندې ګنډلې او په دغه شان او د ورځې له خونه یا د واده په ورځ باندې بیا سپین لباس اغوني. البته د دې د قدمت په اړه باندې وایم، د هغه وخت رواج شول په افغانستان کې چې رسانه چې افغانستان کې رواج شول یا من سره غلې دغه نه وخت نه دی خواته د لباسونو غربي فرهنګ په موږ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه، د رواجونه من سره لنه هغه مخکې آرایشگاه هم نه و خلک کور که به ناویگان جلوول ولی پس تغنه از زنگ چارشگار از موز شو رواج شو سپین لباسونه هم رواج پیدا کن بیان دیواده بلاورز یا کله تخجمی یا پاسون که وید یقا ورز بانی بیا خلق سر لباس آغاندی. سر لباس البته در سل پار آغاندی دیل پار آغاندی چه کله چه پاسون که ورز بانده در ناوی خیلی در ناوی کورانه بیا زون کرا رزی در ناوی لی دول پاره در سر لباس آغاندی، یعنی در دین مایندگی که در سر لباس چه یعنی در منگه لور خوشحاله ده، یعنی تاس لور خوشحاله ده و سر لباس آغاستیو
در اغلی پتمن پا خبره چه؟ پخوا به ناوی تا یوازی افغانی گندونه اغوستل کیدل، خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرنی کلتورونه یې لزانه سره راوړل. د کابل اوسیدونکو لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح په شپه شنی جامې اغوندي او د واده په شپه سپینې، خو دا چې ولې دا ډول رنگونه اغوندي نوموړی په اړه وایي.
مور می اتل وای چې اشنی چا می سکه غوندی چې دوی شنی شي، یعنی کله کله چې ناویګانی وتی کی دا غټه مشرانی ورته دوا ورکی چې ازه تابل در لاندې شنشه او یا ازه کور دی شینشه، یعنی مقصد دا چې ستا اولاد و شي ستا کورنۍ، یعنی سچ غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو سکه دوی اما غشنی جامی دغه دود ته چې دوی اکثر د منګ پسیمو کې غوندی او هم دغه لپاره چې خدای ته هغه کی او دا ډیر ته مهمه می ځکه اکثر چې دی په نکاح جامو کې بدون د شنو نه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمونږ کې بچو هغه ټوټه بل یوازې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی، نور ما غشین رنگ دی چې دوی یې مشه اغوندي.
که چېرې څوک جامې وانه اغوندي د رنگ شنی او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپې تیر شي
څوبوشي فکر نه کوم چې څوبوشي، ځکه دوی میوازه د غزمنګ مشرانې چې د یو قسم کلتوري نیوغه شوي کنه، ځکه وایي چې د نکاح جامې کله چې د نکاح جامې چوي هغه شین رنگ ذهن ته راځي، هغه شین رنگ ورته جوړ کړی، یعنی داسې مسلې سره مخ شوي نیم چې دوی چې د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نو موړې په خبره چې دوی لډېره په خواره حصے دا دوت پالي او کوخخ کوي چې د ناوي په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسې، وایي چې دوی هم ناوی ته سپینې او شنې جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوی په نکریزې په شپه کې افغاني کالي اغوندو، بیا په نکاح په شپه کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود او یو فرهنګ سوی ده په افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي، په همدې خاطر موږ هم دې کار کوو. په واده کې که یو ناوی سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوی نه دی، یعنی ټول نور څخه توپیر نه لري او ټول ورباندې خاندي یا ورباندې تبصره کوي.
د پلوشی په خبره کله چې ناوی له کوره وزي نو د ناوی ورور یا بل نږدې کس د ناوی ملا په یوه دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوي تړي چې دوی دا دود هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکو آریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځانګړي دودونه لري او ځکه ناوی ته بیلابیل رنگونه کالی اغوندي.
په ودونو کې موږ مختلف کالی اغوندو، د نکریز په شپه د افغاني ګند افغاني چې زموږ خپل وطن کالی دغه وغند اروپا سي، بیا د شنه کالی د سرسبزي کالی په معنا چې رنگ ورکوي هغه وغند اروپا سي، بیا اخر کې بیا سپین کالی وغندو. دا ځکه زموږ ته بیلابیل مفهومونه بیلابیل معناګان راکوي، لکه ځکه موږ سپین کالی وغندو په اخر کې دا د پاکي او مقدستوب معنا ورکوي، ځکه په سپین او شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالی نوې دې خپل پلار دې کور نه دې خسر کړته په سپین کالی جامو کې سي او بیرته په هغه کالی، یعنی دې خسر دې کور نه بیرته وتل نشته دې په هغه سپین کالی کې، یعنی په کفن کې بیرته خپل خسر دې کور خیانه اغه دنیا ته بيزي. شنه کالی زکه دې خوشبختی نه کده، شین رنگ خپل دې خوشبختی سرسبزي نه کده، زکه دې شین کالی دې خوشبختی په منور کول.
اغل اریا زیاته وی چې ناوی پلاس کې باید سپین دسمال وي او شا سپین جامې او تور واسکټ یا کرتۍ اغوندي. خو د کابل د قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکو کوبرا موسی زئی بیا وای چی د ناوې د جامو په اړه د دوی رواجونه ځانګړي دي.
زمنګ په ودونو کې چې څنګه رواج د نو لکه دلته چې په کابل کې خلک ناویګان ته سپینې جامې ورغوندي، خو زمنګ په سیمه کې یعنی په قرباغ کې دا رواج نشته. د پخوان زمانونو لکه څنګه چې زما مور یا موږ څنګه معلومات چې لرو، نو سپینې جامې هیڅکله زمنګ ناویګانو نه دی اغوستي او ګنډ افغاني غوندي په ودو کې لکه مخکې د واده نه د نکاح په شپه باندې یا په نور مراسمو کې هغه کالي فرق کوي، نو داسې خاص جامې موږ نه ورته لرو. او په واده کې چې ګنډ افغاني هم غوندي هغه په خزمنګ په کلي کې د زړې ښځې چې دی غوی په لاس باندې جوړوي، یعنی چرمه پیماتې چرمه او پاولیو دا شیان پیماتې او تکم خپل ورته اخلي، یعنی جوړې شوې جامې نه اخلي د بازار نه، او تکه ورته اخلي او هغه زړې ښځې چې په کلي کې غوی د ناوې کالي جوړوي. او دا سپینې جامې لکه زمونږ چې په افغانستان کې زه چې څنګه معلومات لرم دا زمونږ رواج ده نه، اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده. او شاته موږ دا څنګه چلته رواج ده، یعنی دا جوړه سپینه جوړه او دا دریشي او دا شیان موږ شاته نه کی.
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوې ته سپینې یشنې جامې نه ور اغوندي.
د وادو دوه چې د پار ولایت کې فرق کوي، موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بیخي په کابل کې مرسته وایي ناوې ته سپین نکریزو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کالوره، مګر موږ داسې نه ده. هم په واده کې دغه کالوره غوندې افغاني او هم په هغه کې د نکریزو په شپه کې ولې افغاني
کالوره غوندې.
د دوی لپاره دا زموږ یو کلتور ده، ځکه یو نفر دا کار ونه کې بیا په دې معنا چې کلتور مات کړی ده او د کلتور د احترام لري دا همیش ناو ته افغاني کلتور راوند. اکثر کدا چې تر اوسه پورې افغانانو کې کا تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کالي نه ویني ته غوسه، مګر په دوه لسیزو کې بیا اکثر ډیر سپین کالي استفاده کوي. لامل دا ده چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي، یا دا چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي.
لنو موړی مو پختل چې ناوی تا باید سڑول جامی واقستل شی. هغه وویل
زمال نظر داسې جامې چې هم په کلتور برابرې او هم د اسلام په اسلام کې وي. دا کسبینې وي ک رنگوي د دې دوه معنی نه چې مثلا سپینې جامې کاغوندې دي روپایان په لحاظ، یعنی سپینې یعنی مقدس کالی دي مقدس توب دا او رنگه کالی چې په افغاني جامو کې راغوندي داسې، یعنی لا پوره د ژوند له ټولو رنگو سره دي غاله کورته ورځي دغه په خاطر باندې ک رنگوي کسبینې کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د دا ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخخ باید وشي چې ساده جامې جوړ شي.
موږ زیاتره په ودونو ماشوم خوري کې زیات دا کوم کمیسونه چا غوند ډیر قیمتي چې به په عام ژوند کې نه غوسل کېږي چې دا یو بد مصرف یا اسراف دی چې باید دا کارونه شي. لکه په شمخوري کې چې موږ شراري په نوم یو کمیس لرو چې تقریبا 5000 قیمت دی، خو دا کمیس یعنی څنګه چې د نوم څخه دی یعنی یو شراري یعنی شر، یعنی باید دا کارونه کړو ځکه هم زموږ مادي ژوند ته تاوان رسوي او معنوي، ځکه که یو انسان یو نفر که واده کوي او وس توانونه لري خو مجبور دی یا مسافر شو یا هم بل کارو کې چې دا هم دغه عمر یعنی زیاتېږي او هم مادي توان هم مترسوي. موږ باید دا مصرف یعنی کم کړو او لکه خپل هم دا ځوانان د دې مسؤل دي چې دا کار وکړي او بیا د ما او دوه نفرو کورنۍ چې باید د دې رسم رواج چې موږ ته اقتصادي زیانونه رسوي دا کار.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه څنګه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېر غواړئ لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 24 یو وی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
لکه دوران خار د هندارو پشان تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان شید سوزگارو پشان رو خلق نا وڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان